رنگای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. مراد صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه سلطان محمد سرور دوستان و دای او ساعت خبرونه د آصف حبیبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان د طالبانو یو شمیر غړي د پاکستانی چارواکو لخوا په کوټه کې نیول شوي. د چارو کارپوهان وایي چې دا نیونه کیدای شي پر افغان طالبانو د فشار یوه طریقه وي. دا هم څېړو چې د هلمند امنیتي مقامات وایي چې وسلوالو طالبانو په روانه اونۍ کې هڅه وکړه چې ګرشک ولسوالۍ تصفیه کړي او ونیسي. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. د ترکیه او یونان ترمن سمندر کې 15 نور افغانان چې او شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې وو ډوب شوی دی. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلي دي. او نامعلومو وسلوالو تېر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. هم د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د ترکیه او یونان ترمنځ په سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د پنجشنبې په شپه اوبو کې ډوبه شوه او جسدونه پرون ترکی چارواکو له سمندر څخه راوایستل. ترکی چارواکي ویلي د کښتۍ 9 سپرلۍ ژغورل شوي دي. د ژغورل شوو کسانو څخه یو یې وایي چې د شپې لخوا یې کښتۍ د سخت طوفان له کبله ډوبه شوه. د ژغورل شوي کس په لامبو ځان د یونان یو ټاپو ته رسولی او هلته یونانی ساحلي ساتونکو له اوبو ایستلی دی. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلي دي. دا دواړه افغانان په کابل کې په بریدونو کې چې په یو کې امریکایان هم وژل شول په لاس لرلو تورن دي. عبدالله نوبهار او عبدالصبور هغه دوه افغانان دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه د خزانې وزارت د نړیوالو بندیزونو په لیست کې شامل دي. له دې سره په امریکا کې د دوی پانګه کنګل کیږي او امریکایان نشي کولی له دې کسانو سره راکړه ورکړه وکړي. تر دې مخکې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عبدالصبور د ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 3 میلیونه او د نوبهار په اړه 2 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې وه. ویل کېږي چې دا دواړه کسان له اسلامي حزب سره تړاو لري او د چاودیدونکو موادو جوړولو ماهران دي. د روسیې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي افغانستان د انرژۍ له پلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. د روسیې د انرژۍ د وزارت مرستیال یوري سینتیورین پرون ویل افغانستان همدارنګه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ په نړیوالو پروژو کې هم مهم رول ولوبوي. د روسي چارواکي په دې برخه کې د ټاپي د پروژې یادونه وکړه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د سینتیورین په وینا روسي سوداګر غواړي چې په دې پروژه کې شامل شي. نوموړي ویل د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ګازو او نفتو له استخراج وروسته روسیه غواړي د افغانستان په دې سیمو کې نورې جیولوژیکي سروې هم ترسره کړي. د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د اړیکو انسټیټیوټ پرون په پراګ کې پرانستل شو. د انسټیټیوټ د دواړو هیوادونو د پارلمانانو په نوښت د سیاسي، کلتوري، علمي او اقتصادي اړیکو پراختیا په هدف رامنځته شوی دی. د دې انسټیټیوټ مرستیال فرید یار د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ داسې یو انسټیټیوټ جوړېدل مهم وبلل.
معمولا برای ایجاد روابط فرهنگی، کلتوری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
دوی معمولا د دوه هیوادونو ترمنځ د سیاسي، کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د ټینګښت لپاره د داسې مرکزونو موجودیت ضروری دی. دا اړتیا چې کلوري احساس کړي او په دې ورسېو کې افغانستان هم لیوالته او خوده او موږ توانیدو چې نن دا مؤسسه پرانیزو. د دې انسټیټیوټ د پرانیستو په مراسمو کې د چکو منځنۍ آسیا د سوداګرۍ د خونو رئیس جارج نستاول، د پارلمان یو شمېر غړو او یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه.
آزادي راډیو
نامعلوم وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکونکي تښتولي دي. دا کسان د اوبو د یو بند څارنې لپاره روانو چې پر موټرې بریج شوی دی. سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبي وزیرستان په توی خوله سیمه کې چې د ډیورن کرښې د نږدې پرته ده رامنځته شوې ده. په وزیرستان کې یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ظفر الاسلام د دې اته کسانو د تښتول کېدو خبر تایید کړی دی. یو بل پاکستاني چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د تښتول شوو کسانو د موندلو لټون پیل شوی دی. د متحده ایالاتو کانګرس تیره ورځ پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړه. د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا مجلس یو شمیر سناتورانو چې پاکستان د امریکا یو غیر یقیني متحد ګڼي اسلام آباد ته د دې الوتکو د ورکولو پر وړاندې مخالفت څرګند کړ، خو په پای کې دا معامله تایید کړه. که څه هم سناتورانو د معاملې په اړه اندېښنې او پوښتنې هم مطرح کړې وې. د پاکستان ته د اف 14 الوتکو د 200 میلیون ډالر په ارزښت دا معامله د امریکا د کانګرس، هند او یو شمیر نورو سیاسي سیرو له مخالفت سره هم مخ شوې ده. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څېړونکي خپل یو وروستی رپورټ خپور کړ او په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا په عملي کېدو کې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. احمد شهیدی په خپل رپورټ کې نه یوازې د اعدامونو بلکې په ایران کې د بشري حقوقو د نورو سرغړاونو په اړه هم معلومات خپاره کړي دي. د دې راپور د خپرېدو پر مهال ښاغلی شهیدی وویل:
My latest report contains information regarding a wide range of issues.
دوی زما په روسي راپورټ کې د بیلابیلو مسلو په اړه معلومات خپاره شوې دي. په دې کې د اعدام په سزا کې زیاتوالی شامل دی. په تیر کال کې لږ تر لږه ایران کې 968 زندانیان اعدام شوي چې دا په تیرو 2 لسیزو کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. همدارنګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیضي چلن په اړه هم په دې رپورټ کې معلومات راټول شوي دي. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي څېړونکو ویلي چې دا هیواد د اعدامونو ډېرې قضیې نه اعلانوي او پټې ساتي. د نوموړي په وینا په ایران کې ډېر کسان د نشي موادو د قضیو په تړاو اعدام شوي دي. د ایران د پارلمان خزینه غړو د پارلمان یو نارینه غړی په دې څرګندونو چې ویلي یو ښځې او خره په پارلمان کې ځای نه لري محکمې ته راکاږلی دی. نادر غازی پور چې د فبروري د 26 نیټې په انتخاباتو کې بیا پارلمان ته بریالی شوی، د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال یې دا خبره کړې وه. اوس په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي د دې څرګندونو یوې خپرې شوې ویډیو اعتراضونه پارولی دی. د پارلمان خزینه غړو پر دې موضوع د ایران لوی څارنوالۍ ته شکایت کړی دی. د ایران د پارلمان یو خزینه غړی فاطمه رهبر او د ایران د پارلمان رئیس علی لاریجانی په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. میرمن رهبر ویلي د غازی پور دا څرګندونې ښځو ته سپکاوی دی او باید مسؤلیت یې ومني. او امریکایي چارواکي وایي د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې تیره میاشت نیول او عراق ته وسپاره. د امریکا دفاع وزارت وان پیټر کوک تیره شپه خبریالانو ته ویل سلیمان داود البکر وروسته له هغې عراق ته وسپارل شو چې امریکا له نوموړي څخه ترلاسه شوي معلومات وکارول او د داعش د کیمیاوي وسلو د تولید پر سرچینو یې بریدونه وکړل. کوک وویل چې د البکر څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس له ترسره شوو هوایي بریدونو وروسته د داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو توان کم شوی دی. البکر چې 50 کلن دی یو مهال د صدام حسین په رژیم کې کار کاو او د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو په جوړولو کې تخصص لري. نوموړي تیره میاشت د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا نیول شوی و. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوري. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په تیره چهارشنبه هڅه وکړه چې د ګرش کولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو د هغوی بریدونه پر شا تمبول شوي دي. د چارو کارپوهان وایي په کوټه کې د پاکستان لخوا د یو شمېر افغان طالبانو نیول ښایي پر طالبانو د فشار یوه طریقه وي.
کوټه کې بالعموم چې کله طالبان نیول کیږي پاکستانی میډیا ډیر کم داسې خبرونه ورکوي، خو داسې ښکاري چې دا ځل د دغه نیولو هدف په افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې ولسمشر غني حکم کړی چې د فرخوندې د قتل قضیه باید بیرته له سره وڅېړل شي. د نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی زر غږونه نوی برخه خبریږي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. په هلمند ولایت کې د ملي دفاع وزارت چارواکي جبار قهرمان وایي وسلوالو طالبانو هڅه وکړه چې ګرشک ته سقوط ورکړي، خو د یوې ډلې ځانمرګو د برید تر څنګ هغه غټې ډلیزې حملې هم په شاوتم بولي چې د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربند ترسره شوې. د چهارشنبې په ورځ یو ډله وسلوالو د دوو لوړو ودانیو ته وختل او د ګرشک د ولسوالۍ او امنی قومندانۍ پر ودانیو بریدونه پیل کړه. په عین وخت کې سلګونو وسلوالو د ګرشک په دم د ادم خان او سپین مسجد سیمو کې پر امنیتی کمربند ډله ایز بریدونه وکړل چې د قهرمان په خبره په شاوتم بول شول. زمونږ همکار چې د دې بریدونو پر مهال ګرش تتللی او د دې ولسوالۍ د امنیتی حالت پړه مفصل رپورت برابر کړی دی.
سهار د لمرختو سره د طالبانو دوی وسلوالې ډلې دوه جلا جلا ودانیو ته وختلې او د ګرشک د ولسوالۍ او امنیه کمانډانۍ پر ودانیو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. د لشکرګاه څخه د ولس موټریز کاروان سره چې څو ټانګونه یو شمېر رینجر موټرونه ول یو ځای شوم. په هلمند کې د میشتو کوتونو اپراتیفي مشر عبدالجبار کارمان او یو شمېر نور اضافي سرتیري غواړي د ځانمرګو د دغه برید تر څنګ هغه ډلیز برید هم مهار کړي چې د ګرشک ولسوالۍ شمال ته په د ادم خان او جنوب لور ته د سپین مسجد پر امنیتي کمربند پیل شوی دی. کله چې د ګرشک بازار ته ورسېدلو دوکانونه تړلي او ډیر کم کسان تر سترګو کیږي. سړک ته نږدې یو کس ډیر حیران د موټرونو هغه کاروان ته ګوري چې موږ پکې سپاره یو. د کومندانۍ او ولسوالۍ د تعمیرونو تر شا یو 15 منزله کور تر سترګو کیږي چې د دونه ځینې پورته کیږي، خو د پوهنې د ریاست اړوند د معارف د مدیریت ودانۍ له وړاندې سوځول شوې ده او ورپورته شوي څلور وسلوال برید کوونکي د پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. په لومړي سر کې د ځانمرګو شمېر شپږ نفره ښودل شوی و، خو وروسته معلومه شوه چې لس نفره دي. د برید کوونکو وطن ډیر ژر په نښته کې وژل شوي ول، خو درېو نفر یو آن د دوهمې ورځې تر مازیګر هم مقاومت وکړ. د ګریش د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته څیرمه برید پر مهال د ډیرو غټو وسلو د شکې راکټ او 2 ملي متر توپونو څخه هم استفاده وسوله. ویل کیږي ځانمرګو برید کوونکو د ځان سره ډیرې درنې او سپکې وسلې او مهمات پورته کړي دي. که څه هم په دې برید کې د وو ځانمرګو تر څنګ د افغان ځواکونو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او یوولسو نورو د ټپ کېدو خبر ورکول شوی دی، خو د امنیه قومندانۍ شاوخوا ډیرې سیمې په وینو لړلې دي. زه د افغان ځانګړو ځواکونو د یوې عملیاتي ډلې سره یم. د ځانمرګو برید کوونکو په ضد عملیات یو څه جنجالي معلومیږي. سرتیری ډیر دی، خدا شکر چې واحد کمانډر نه لري او عملیات ځکه لحظه په لحظه سختیږي چې سهار پیل شوې جګړه د دوهمې ورځې تر وخته روانه ده. هغه ودانۍ چې برید کوونکي ورختلي دي د ښځو او ماشومانو څخه د ډکو کورونو په منځ کې ده، خو برید کوونکي او افغان ځواکونه د خلکو هیڅ باک نه کوي او یو پر بل د ډیرو درنو وسلو او مرمۍ څخه استفاده کوي. د شپې پر مهال د لشکرګاه څخه ورغوښتل سوي نږدې 1500 اضافي سرتیري په امنیتي پوستو تقسیم سول. تر سهاره عادي ډزې هم نه وسوې. زموږ د سفر په دوهمه ورځ عبدالجبار قهرمان رسنیو ته وویل وسلوالو یوازې د ځانمرګو بریدونو پلان نه دی جوړ کړی، هغوی غواړي د ګرشک بازار ته ننوځي او پر دولتي تاسیساتو سختو بریدونو ته دوام ورکړي. وسلوالو پر ګرشک خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی، هغوی غواړي ګرشک تر خپل ولکې لاندې راولي، خو عبدالجبار قهرمان وایي د هغوی دغه پلان یې شنډ کړی دی.
تلاش ته دې دپاره کړی و چې د دغه انتحاریانو په موجودیت کې که دوی وتوانېږي په بعضو ځایونو کې په داخل کې او یا په کمربندونو کې تحرکات ولري. حتی د ګریش د لوی پله د نړولو دپاره هم طرحه د ځانه سره درلوده. ولې دا چې هلته په هلمند لشکرګاه کې موږ عجله باندې تصمیم ونیوئ تر څو د وضعیت د مهار دپاره تازه نفسه قوتونه په کومک باندې د ګریشک راولو، کله چې قوتونه په اصطلاح باندې داخل شول ګریشک ته دوی چې کم تصمیم درلودي په خپل تصمیم کې جدي تغییر راوست.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځانمرګي برید کوونکي په لسګونو افغان سرتیري دوه ورځې سر پر سر ستړي کړل. خو قهرمان وای وسلوال د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري، نو ځکه د ځانمرګو بریدونو څخه استفاده کوي. په ګرش کې د موجود ناوړه امنیتي حالت له امله د ملکي کسانو سره په خبرو ونه توانېدلم. د دې ولسوالۍ په بازار کې د خلکو بیروبار کم شوی او د ولسوالۍ پر امنیتي کمربند د وسلوالو بریدونو ډیر شوي دي. ګرشک د لشکرګاه په شمال کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر پرته ولسوالۍ ده چې د کاروبار او موقعیت له مخې تر لشکرګاه وروسته ځکه ډېر اهمیت لري چې د هلمند د اوو ولسوالیو لاره ځینې تیریږي. محمد الیاس تای، د ازادي راډیو، هلمند.
د ګرشک د وروستیو ناامنیو او د غلطه د وسلوالو طالبانو د وروستیو پراخو بریدونو په اړه مو په دې ولسوالۍ کې د جګړې په مهال جوړ شوی د محمد الیاس تای تفصیلي رپورټ ورته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له پاکستان څخه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل کېږي چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو 14 افغان طالبان نیولې دي. ځینو رسنیو د یو شمېر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه نه دی اچوي ویلي چې له نیول شوو کسانو څخه تحقیقات پیل شوي دي. اجمل ان پر دې موضوع په پاکستان کې د نیوز ویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ده د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې د طالبانو مهم کسان شته او کنه.
دا ځل دا نیونې چې شوي دي په دې کې داسې ټول کوم مهم اشخاص نشته ده، او نه هم هر طالب چې هغه په پاکستان کې اوسیږي هغه د افغان حکومت دا مطالبه ده چې هر یو دې ونیسي، ځکه چې دا په زرګونو او په لکونو افغانان دي پاکستان کې پراته دي. دا واقعیا په داسې وخت کې شوې ده چې خلک دا فکر کوي چې پاکستان او د طالبانو تعلقات خرابیږي، او حتی دا هم ویل کېږي بلکې داسې ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی ده چې مهم مشران دي چې جنگي طالبان وي یا قومندانان دي، هغوی د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بل عموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډیر کم داسې خبرونه ورکوي. خو داسې ښکاري چې دا ځل د دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو. خو چې کوم کسان نیول شوي دي دغه سلسله د افغانانو د نیولو ډېر وخت نه دوام لري. په مختلفو ځایونو کې افغانان نیول کېږي، په دغو کې عام افغانان هم وي، د مدرسو زده کوونکي هم وي او محصلین هم وي.
دغه نیونې په داسې یو مهال کېږي چې طالبان د سولې له خبرونه په شا شول او پاکستاني چارواکو یو اربیا خپل ژمنه تازه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار خو تر دې حد ویلې دي چې دوی د فشار ځینې وسایل لري او که اړشي لاغې به کار واخلي. تاسو فکر کوئ چې دا به د همدغه فشار چې طالبان د افغان حکومت سره سولې ته خبرو ته راولي د دې په لړ کې به یو اقدام وي؟
نو دا زه فکر کوم چې دا به د وخت نه وړاندې چې داسې وویل شي، او دا قوي باور ده چې که دغه طالبان مذاکراتو ته راځي که نه راځي، پاکستان د مختلفو دلایلو له وجې نه، د مختلفو عواملو له وجې نه نشي کولی چې طالبانو خلاف پراخه عملیات وکړي یا هغوی ونیسي. هغوی مختلف وجوهات دي. یو خو وجوهات دا دي چې په دې وخت کې طالبان قوي شوي دي، او که دوی دغه ډول طالبانو نیولو ته لاس اچوي ممکن طالبان افغانستان ته واوړي، او په افغانستان کې بیا د پاکستان چې کوم مخالف طالبان دي له هغوی سره لاس یو ځای کوي او په پاکستان خلاف اقدامات وکړي. دویمخه پاکستان ویره دا ده چې د جهادي قوتونه اوس هم په پاکستان کې ډیر زیات دي او مذهبي قوتونه هم زیات دي، او بل عموم په پاکستان کې افغان طالبانو ته د قدر په نظر باندې قتل کیږي او هغوی ته د آزادۍ جنگیالي ویل کیږي او ورته مجاهدین ویل کیږي. نو پاکستان دا هم یره لري چې ډیر پراخ عملیات شروع کړي د افغان طالبانو په خلاف. نو دغه جهادي او مذهبي ګوندونو لتون د عکس العمل سره هم مخامخ کیږي. البته افغان حکومت اوس هم دا وایي چې موږ هم د امکان لري چې ټول طالبان دی ونیول شي یا دی وجل شي یا د لمنځه یوسي. خو تاسو دغه په مشرانو باندې اقدامات وکیا او غوی
د نیولو لپاره اقدامات وکړي، که یو درجن یا مشل مهم مشران نیول کیږي په پاکستان کې، نو د دې به اثر ډیر زیات وي.
په پاکستان کې د پاکستان په کوټه کې د 400 افغان طالبانو د نیول کېدو او دا چې پاکستان غواړي چې له دې طریقې پر طالبانو فشار راوړي او کسنګ په دې اړمو په پاکستان کې د نیوزویک مجلې د خبريال سمی یوسفزی څرګندونه ووریدې. دا نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مقالې او مطالب خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د پولیسو او استخباراتو پر ودانۍ او د چهارشنبې ورځې ډلیز برید ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي هلمند چې د مساحت او نشه یي موادو د تولید له نظره د افغانستان تر ټولو ستر ولایت دی، تیر او سږنی کال یو ځل بیا د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو ډګر ګرځېدلی دی. ورځپاڼې لیکي دې ویرې ته په پام چې هلمند سقوط ونه کړي، سلګونه امریکایي سرتیری او پوځي سلاحکاران دې ولایت ته رسېدلي چې د طالبانو پر وړاندې له افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د مقالې لیکوال وایي د افغان دولت وسلوال مخالفانو تیر میلادي کال په هلمند کې زیات پرمختګ وکړ او د دې ولایت یو شمېر زیاتې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د هلمند ولایت شورا مشر محمد کریم اتل نیویارک ټایمز ته ویلي د هلمند جګړو د دې ولایت مرکز لشکرګاه امنیت ته هم جدي ګواښ پیښ کړی دی. دا نوموړي په خبره د لشکرګاه ښار مهمې لارې تړل شوي دي او د خلکو تګ راتګ هم محدود شوی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی چین افغانستان ته د پوځي مرستو پیشنهاد وکړ. وال سټریټ ژورنال لیکي له افغان ځواکونو سره د چین د پوځي مرستو پیشنهاد دا معنا لري چې پیکینګ غواړي په افغانستان کې خپل ښکېلتیا پراخه کړي. دا پیشنهاد کابل ته د 13 فبروري میاشت په وروستیو کې د چین د لوړ رتبه پوځي سلاحکار پلاوي د سفر پر مهال مطرح شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې دوی یو کمیسون ټاکلی چې له چین څخه د ترلاسه کېدونکو مرستو لیست برابر کړي. د دفاع د وزارت مرستیال محمد رادمنش ویلي افغانستان به له چین څخه سپکې وسلې، د الوتکو پرزې او د سرتیرو یونیفورم ترلاسه کړي. دا مطلب لیکوال وایي چین افغانستان ته دا پوځي مرستې چې د 20 میلیونو ډالر په ارزښت دي تیر کال په روسیه کې د سیمې د هیوادونو د کانفرنس پر مهال پیشنهاد کړی وي. وال سټریټ ژورنال لیکي د چین دا مرسته د هغو پوځي کومکونو په مقایسه ډیره کمه ده چې متحده ایالاتو او ناټو افغانستان ته ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سلاحکار برنت روبین وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د چین ښکېلتیا په ډراماتیکه توګه پراخه شوې ده. دا نوموړي په خبره چین د افغانستان امنیت او ثبات، د خپل داخلي امنیت او دوامدار اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره مهم ګڼي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر حکم کړی چې د فرخوندې د قتل قضیه باید بیرته له سره وڅېړل شي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار ادارې هم د افغانستان پر قضایي سیستم سخت انتقاد کړی و. د افغانستان سترې محکمې تېره اونۍ د اصطراف محکمې هغه غوښتنه چې د ټولو محکومینو مجازات د کم شي ومنله. د سترې محکمې دا پرېکړه پر ملي سطحه له انتقاد سره مخامخ شوې ده. ملالۍ بشیر په دې اړه مفصل رپورټ لري.
افغان ولسمشر حکم کړی چې تیر کال د قهرجنو خلکو لخوا د وژل سوي ښځې فرخوندې قضیه بیرته له سره وڅېړل سي. د ولسمشر اشرف غنی دا پریکړه له هغه څو ورځې مخکې راځي چې د فرخوندې د وژل کېدو یو کال پوره کېدونکی دی. همداراز تر دې مخکې هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار ادارې د فرخوندې د قضیې سره اړوند د افغانستان پر عدلي سیستم انتقاد کړی او ویلي د فرخوندې په وژنه کې لاس لرونکو د سزا په کمولو سره دغه سیستم په خپل کار کې په بشپړه توګه پاتې راغلی دی. فرخونده هغه افغان او چې تیر کال د شاهد شمشیراش زیارت په انګړ کې ورسته له هغه تر وحشیانه حمله لاندې راغله چې له همدې ډلې څخه یو کس دا د قران کریم په سوځولو تور نه کړه، چې ورسته څرګنده سو چې دا خبره رښتیا نه و. د فرخوندې وژنې ټول افغانستان له روحي ضربې سره مخامخ کړ او د افغانستان په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنې پیل شوې چې په فساد او بې کفایتۍ تورن دی. په لومړیو کې څلور سړي د فرخوندې د وژلو په قضیه کې په اعدام محکوم سول او نه نور کسان په اوږده بند محکوم سول، خو د افغانستان سترې محکمې تیره اونۍ د استیناف محکمې غوښتنه تایید کړه چې له مخې د ټولو محکومو سویو لپاره د سزا د کمولو غوښتنه شوې وه. د درو کسانو سزا چې په اعدام محکوم سوي وو تر 40 کاله بند کم سوه او څلورم کس په 10 کاله زندان محکوم سو. د نهو نورو کسانو په سزا کې هم کموالی راغی چې په اوږده بند محکوم سوي وو. په ملي صحنه کې هم د بشري حقوقو د فعالانو او مدني ټولنې لخوا د فرخوندې لوجین سره اړوند د سترې محکمې پریکړه له انتقاد سره مخامخ شو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شدو څانګې مسؤله سوریا سوپرنګ وایي د استیناف محکمې پریکړې منلې چې دا مسأله د ټولو د خوابدۍ باعث سوې ده او موږ په هیڅ ډول له دې نه یو راضي. موږ د دې قضیې د بیرته څیړلو غوښتنه کوو. موږ غواړو د سترې محکمې محترم مقام له هغه صلاحیته چې لري په کار اخیستو سره دا قضیه له سره وڅېړي. یو افغان مدني فعال لیا غزنفر هم د محکمې د پریکړې په اړه خپل ناخوښي څرګندوي او وایي دا پریکړه د هغو وکیلانو په حضور کې نه ده سوې چې د مدني ټولنې لخوا دغې قضیې ته ټاکل سوي وو. زه د یوې ښځینه فعالې په توګه وایم چې د محکمې دا پریکړه عادلانه نه وه او مدني ټولنه له دې پریکړې ناخوښه ده. لومړی دا پریکړه باید علني سوې وای. دا پریکړه نه د مدني ټولنې په حضور کې سوې او نه هم د هغو 15 وکیلانو په حضور کې چې د مدني ټولنې دغه قضیه ته تایم سیو په همدې حال کې د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ډاډ ورکړی چې ستره محکمه به پر خپل اخیری پریکړه بیا غور کوي. دې په هغه ونده کې چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د شوزو د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړه شوې و وویل زه پوهیږم چې څو ورځې وروسته د شهید فرخوندې د شهادت کلیزه ده. زه غواړم ډاډ درکړم چې ستره محکمه په ډیر جدیت سره پر دې موضوع کار کوي او د استیناف محکمې پر پریکړه به بیا غور کوي. هغه ویډیوګانې چې په موبایل تلیفونو کې جوړې سوي شي چې له هغه وروسته چې فرخونده د قران کریم په سوځلو تورن سو د خلکو لخوا په لغتو وهل کیږي، په ډبرو وشتل کیږي او د لرګیو په تختو ډبول کیږي، د زیارت لبا مره غورځول کیږي او ور باندې یو موټر تیریږي او وروسته د کابل په سند کې ورته اور اچول کیږي. د فرخوندې ورور مجیب الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د فرخوندې په وجنه کې د لاس لرونکو مجازات په د دې کورنۍ پر ټپونو د مرهم کار وکړي، وایي چې په دې کار سره د دغه کورنۍ درد نه کمیږي خو دا کار به په یو انساني ټولنه کې یو مثبت اغیز ولري.
مجازات
ویل کیږي وینه په وینه نه پریولل کیږي، دا یو ستره وینا ده. مجازات د درد دوا نسی کیدای خو په قضیه کې چې عدالت وسی د عاملینو مجازات د دې سبب کیږي چې په راتلونکي کې هغه جرم په انساني ټولنه کې کم سي. له فرخوندې سره وحشیانه چلند د تیر کال تر نوروز دوی ورځې مخکې نه یوازې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په افغانانو کې د وحشت، حیرانتیا او د نفرت حس راوپاروه او نوروز یې د غم او ناهیلۍ له احساس سره پیل کړ، بلکې نړیوال عکس العملونه یې هم له ځان سره لرل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. حکومت هڅه کوي چې د غوراوی کمیټې د ملکی خدماتو او ژورنالیستانو استازي حذف کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ځینې غړي د دې مطلب د بیانولو سره سربېره وایي چې د حکومت مشران هڅه کوي چې د غوراوی په کمیټه کې د خپلو کسانو په ګمارلو پر راتلونکو ټاکنو کې خپل اغیز ولري. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د ولسمشر لوري د انتخاباتي اصلاحاتو د تقنینی فرمان او د غوراوی کمیټې د کار په دوام حکومت پریکړه وکړه چې د مشرانو ولسی جرګې مشران د هم د غوراوی کمیټې غړي وي. د حکومت دغه اقدام وزینی اندېښنې پیدا کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي حکومت غواړي د غوراوی کمیټې د ملکی خدماتو د کمیسیون او د ژورنالیستانو استازي لري کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو د څار له موسسې سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې ادعا وکړه چې د حکومت مشران په دغه اقدام سره غواړي انتخاباتي کمیسیونونه قبضه کړي. دوی وایي هڅه کیږي چې د غوراوی کمیټې د ژورنالیستانو د فدراسیون استازي او د ملکی خدماتو د تعیناتو د بورډ غړي لري شي. موږ په دې باور یو چې په دغه کمیټه کې د مطبوعاتو د استازي موجودیت د کار د خوالي او په دغه کمیټه کې د زینو کړیو د نفوذ مخنیوي کولای شي. د تحلیف د مراسم وروسته په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي والی د حکومت د مشرانو لمړنۍ ژمنه و. تر اوسه چې د ملي والی د حکومت له جوړېدو شاوخوا یو کال کیږي، لا هم په انتخاباتي نظام کې اصلاحات نه دی راغلي او په دې برخه کې ناندرۍ روانې دي. د انتخاباتي اصلاحات اصلاحاتو د کمیسون غړي اندېښنه لري چې د غوراوي له کمیټې سره سلیقوي برخورد به ډېر خطرناک پایلې ولري، نو ځکه یې له حکومت غوښتنه ده چې پریږدي څو دغه کمیټه په بې طرف او شفافه توګه خپلې چارې پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار موسسه بیا له ملي شورا غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر حکومت فشار راوړي. د دغې موسسې غړی شاه محمود مل وایي که تر راتلونکې یوې میاشتې د انتخاباتي اصلاحاتو تقنینی فرمان عملي نه شي، د ولسي جرګې ټاکنې به عادلانه ترسره نه شي. دی وایي ښه به دا وایي چې پارلمان د انتخاباتي نظام په اصلاح کې له حکومت سره همکاري کړی وای، که په کوم ځای کې انتقاد موجود وای هغه اصلاح کړی وای، نه دا چې فرمان یې رد کړی وای. د دې تر څنګ په دې برخه کې پر حکومت د پارلمان له لورې هیڅ ډول فشار رانغی، او که تر راتلونکې یوې میاشتې د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان عملي نه شي، که چیرته د ولسي جرګې انتخابات ترسره هم شي تمثیلي به وي. ومو غوښتل چې په دې اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. له دې وړاندې حکومت ویلي و چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات په دې هدف کېږي چې د انتخاباتو پر پروسې د خلکو باور راژوندی شي، او دغه هدف ته د رسیدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 8:30 شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. راپورونه وایي چې د ترکیه او یونان ترمنځ سمندر کې 5 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې ډوب شوی دي. د امریکا حکومت 2 نور افغان وګړي د نړیوالو تورستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلي دي. د روسیې او لوړپوړو چارواکي وایي افغانستان د انرژۍ له پلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی، او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. د نامعلوم وسلوال لخوا تېر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي تښتول شوي دي. د متحده ایالاتو کانګرس تېره ورځ پاکستان ته د F-14 جنګي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړه. او د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی څېړونکي خپل یو وروستی رپورټ خپور کړی، او په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا د عملي کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبرونې پاتې برخه یو کله زرغغونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخې او ورپسې بحث ته ځانګړې شوې ده.
یو کلی زر غاګونه.
ګران اوریدونکو السلام علیکم. د جرامې په تیره برخه کې اسلام د مخدره موادو د قاچاقبرانو نمونه وښودل، خو د پتې ورکولو پر مهال یې خوله ونیوله. اوس راځئ دا واورو چې نفیسه او خاوند یې غوث الدین چې ډېره موده پاس بیرته خپل کلي ته راستانه شوي له کومو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
سرشی نن دا سماوات ولی نه بلیگی دیلم دولار گیو خلی و نای کرم چه دا سرائی چه شو لطا وقتا چه وطای دای دروسای درک نشتا اوی راغل سریا اندیخ نمی و تازه دل نارغوی نه سر پورتا کرای یوازیم وطای بی سرائی مشی
خیر بشی اوهو لگ وزن دیدم رخته دا ما شمان چیر دادی ها؟
بندی و تیدی
خواه ترخش دالا کار را نواخلا چی دی سوپی چند منده کینم دم بومی لگ را جوره شیو
خواه رای که پوهیگم چی ستره شوائی خشو چی بخیر اغلی
دا سماوات بانده و بو چی ویشی دی یو چندوش چه راه تا دم کشی سونم بیخی وچتی
خب باز داده زریشی چای بم دم کم خیرین جامعی دیر شوی بی ما او بکی خودی چی وی من زمان
ایلا وسم دم را جوڑا شوا رخصه ایچی سپنگیر شوی ایم دا پلی گرزی دو نایم
خب دزنک دی جاری خبر سنگا شوا چوک در تا پیدا کرد که نه
نه خزی هیچو گم ورته پیدا نشو ده کلی خلک هم دوم رزمه که لری چه خپل کار پری اوکی دومره وس نه لري چې نور خلک زمکه په اجاره واخلي.
کاشکې هماغه ګراوي والا په اجاره اخیستی وای. څه به کوو؟ کور کې د یوې میاشتې غلم نشته، پوره کال ملا په مخ کې دی.
زه به څه وکړم؟ کاشکې مو خپله یو دوه غیرانه درلوده چې ځمکه مې خپله کرلې وی.
وی په خبره شوم د سماواتو ورم مړ شو.
های های عمر څنګه تیریږي، سپین ګیره شوم، دوه قدمه ګرځېدی را ګرځېدی نه شم.
خیر اوس خو ناروغه مې ساریا، مخکې مې درته ونه ویل. ما ویل ستړی یې،
اوس یې راته ووایه کنه.
واړه بچی به مو سبا بله ورځ خښتي وهلو ته روان وي، بټۍ ته تللی دي چې کار کې ونیسي.
ای های مجبوري ده نو، دلته مو هم لکه چې ژوند ښه نه شو.
ښه هلته ښار کې مو لکه چې ډوډۍ غوړو کې وه.
ښه ښه ته وګوره، هغه اوبه لکه چې ویشېدي.
هو لږې نورې به یم پرېږدم چې ښه ویشېږي. ای قسمت مې که ښه وای، تا به په خپله یو کاروبار درلودی.
په خوږو لکه چې ناورم دروند شوم. ته څه وایې چې ځان سره بنګېږې نفسې؟
هسې ته خو وایې چې غوږونه مې کار نه کوي، اوس بیا بنګ بنګ هم اورې.
ښه ښه څه مې نه دي اورېدلي، دا هلکان به کله راځي؟ ها
را به شي مور مړي، تو دوی د کار کولو وخت لا چېرته دی چې دوی مو کار ته ولېږل؟
څه وکړو، چاره څه ده؟ لو لږې به ومرو. ته ورشه یو ځل وګوره چې په بټۍ کې څومره واړه ماشومان کار کوي، خپلو زامنو ته به زلمي ووایو.
ای کریم وروره، پام دې وي چې څوک پوه نه شي چې موږ پولیس یو.
سمد صاحب، خو ته داسې په جرات روانې، وایم په تاسو شک نه کی.
و کریمه، په دې وظیفو کې مې ګیره سپینه شوې، اندېښنه مه کوه، بس پام کوه، په ما خو به د چا اروا هم شکی نه شي.
پوهیږم، خو منګه یو ورځ ماتیږي، نه هر ورځ. صاحب اصلا خو لکه چې همدغه سیمه ښودلې وه.
هو ته راځه چې لږ وړاندې ورشو. ځای خو همدا دی، چې اصلي ځای به یې کوم وي؟ ده خو چې څومره ویلي وو همره دوکانونه دلته نشته.
هو رښتیا وایې، کوم چا نه به یې پوښتنه وکړو؟
له دغه دوکاندار نه به پوښتنه وکړو. السلام علیکم وروره.
وعلیکم السلام، نیالګي مو په کار دي؟
د نیالګۍ د ښودلو خو ښه وخت دی وروره، زموږ اوس بل څه په کار دي.
څه وایې؟
دلته شاوخوا کې داسې تامې شته چې پاسې کورونه او لاندې دوکانونه وي؟
او یو همدلته نږدې شته، لږ وړاندې ورڅه بېرته چپ لاس ته تاو سئ، کیدای شي هماغه وي.
کور دې ودان وروره، راځه په دې لنډه لار راتاو شه. ولې هسې لاړې؟ لښتی و څه دې په غرا ویاله خو نه وه؟
وایم کاشکې ویاله وای، په غټو وهلو به ترې وتلي وای، له خټو او خزلو څخه ډکه ویاله ده وروره.
خدای دې د دوکاندارانو ته انصاف ورکړي، دا لښتی خو د دوکان مخې ته و، باید چې خپله دوکانداران یې پاک وساتي.
هی کریمه، دا دوه کسان څنګه داسې موږ سره په یوه لار روان دي؟ ته لږ روشه.
ښه
زه تېر شول، دا اسلام نه وایي لکه چې په ادرس ویلو کې هم چامبولو، که هغه سې له پاسه راغلي وای نو په لنډه لاره به رسېدلی وای.
دومره یم چې ویلي ښه دي. ای چېرته ځې؟ هغه سړي وویل چې چپ لاس ته وګرځئ.
وروره دې روزګار خو ښه یو کین لاس رانه هېر کړه، لکه چې ځای مې پیدا کړه.
قادره، هغه د غلا قضیه دې یادېږي؟
هو بیخي هماغسې ځای دی، هغه یې پاس کور او دا یې ور لاندې دوکانونه.
السلام علیکم وروره، څوک مو په کار دي؟
وعلیکم السلام وروره، موږ یو دوه کسه لټوو، زموږ ملګري دي.
څه نومېږي؟
جابر او سیلانی.
جابر او سیلانی، زه همدلته دوکاندار یم، په دې نومونو خو دلته څوک نشته.
څه؟ نو په دې نوم څوک نشته؟
دا لوګی خوین کوټې ته راغی.
زر لښتې، دا لوګی لا کومې راځي؟ تنور مو اچولی؟
نه زر مینې، زموږ ګوړه لا نه دی رسېدلې چې تنور واچوو، لکه چې ګلپري
وی. ته ګوره، ګلپري مې مخته ناسته ده او زه څه وایم؟
خو چې ناسته وم کنه په حق به دې غیبت ګناه اخیستی وای.
او ته ښه وایې، زر لخته لور خو مې غیبتګره نه ده، لکه چې دا د شاته کور نه دا لوګی راځي، بیا یې نغري کې زاړه بوټونه سوځولي.
هو ډېر بد لوګی لري، هغه سملاسي انسان پټوخی شي. دا خو لا څه کوې چې د سیند غاړې ته د خښتو بټۍ جوړه شوه، له سږمو به مو د تناره مورې جوړوي. یو خو وچکالي ده، او بل خو به د بټۍ د لوګي له لاسه د کلي واړه او زاړه ناروغه شي.
پوهېږې، کارګرې ټول واړه ماشومان دي، زړه مې ډېر ورته خپه شو.
هو همدا بیګا دا خبره زموږ کره یاده شوه، د دې وړو ماشومانو خو د سبق او مکتب وخت دی، او دوی ته ګوره ورغلي نمونه د کار لپاره ورسره لیکلي دي.
خورې، د بټۍ خاوندان خو د چا ماشومان په زوره کار ته نه دي بیولي، ټول خپله له مجبورۍ ورغلي.
زرې مینې، هر څومره چې مجبوره وي بیا هم دومره نه دی مجبوره چې په ماشومانو دومره درانه کارونه وکړي او بټیو ته یې ولیږي.
نو څه وکړي، بله لاره به نه لري. یو مثال نفیسه ده، ماشومان یې وږي دي، خاوند غریب سپینګیری سړی دی، هغه زامن یې بټۍ ته کار ته ورځي.
هی زرمینې، هر څه یې مات غواړي، په ټول کلي کې له نازی نه څوک مجبوره و.
ریښتیا وایي، همداسې ده.
اوس ګوره، شکر له ځان سره نورم ساتي. زوی ویلی وو چې بټۍ کې زم کار کومه، نه یې وپرېښی، ویلی وو چې درسونه دې ووایه. او نفیسه خو لا لوستې ښځم ده، هغې څنګه خپل زامن پرېښودو چې بټۍ کې کار وکړي؟
ښه، هر څه چې دي له مجبورې ورځې دي، که یې زامن لوی دي که واړه.
زرمینې، ته یې ولې دومره پلوي کوې؟ ستا لکه چې د خښتو وهل ډېر خوښېږي. او بله خبره، نفیسې خو پوره 12 کاله مکتب ویلی، له خپلې زده کړې نه دې کار واخلي، حق لري.
د فرزانې پلاره، چې تخم دې په ځمکه کې وشینده، نور نو بیل ولې پکې وهې؟ پرېږده چې زه لږ اوبه پرې وشیندم.
ښه لایقې بزګرې، راشه اوبه پرې وشینده، خو دومره نه چې د ګندنې تخم د اوبو په سر روان شي.
ای دې فرزانې پلاره، شفیق هم کور کې نشته، زړه یې له هر څه تور شو، ډېره خواشینه ده.
سخته ده، او د اسلم خبرم ببره غوندې ښکاري.
اوس که خدای وکړي چې اصلي قاچاق باران پیدا کړي، اسلام به راخلاص شي.
خیر، سبا به یو ور ولسوالۍ ته ورشم، وګورم چې څه نوې خبره به شوي او که نه.
خدای دې وکړي چې درته ووایي اصلي کسان یې نیولي، نور اسلام آزاد دی.
دومره اسانه نه ده. دا څه کوې؟ ټولې اوبه دې په یو ځای توی کړې.
پام مې نه و.
ښکاره خبره ده، زمونږ د ټولو چورتونه په بند او زندان کې دي.
زه خو اسلام باندې ډېره خپه یمه.
که په اسلام جرم ثابت شي، ډېر کلونه به زندانی شي. های های، هر څه مو له خپله لاسه دي. که اسلام کور نه وای پرېښی، اوس به ولې په دې بلا وخته و؟
اوس اوبه له ورخه تېرې دي، خدای دې هر څه ښه کړي.
آمین. وښځې، لور دې چیرې ده؟
کومه یې وایې، فرزانه ښه یې؟
هو.
هغه ډېره خوشحاله ده، اجازه یې رانه واخیسته، خپلو خولنو خواته لاړه. ای رښتیا، جمیل ته د کور ودانۍ ووایه که نه.
د څه شي کور ودانۍ؟ همدا چې اسلم یې پولیسو ته په لاس ورکړه.
وی هغه خو یوازې د جمیل کار نه و، دا د مکتب کار یې ښیم. د فرزانې د مکتب کار یې ورته جوړ کړی، ویلې امتحان ورنه اخلي، څو ورځې وروسته به اووم ټولګي ته ځي له خیره.
هغه کار کې کور ودان، خو جمیل
خو څه په یو کور ودانۍ دې څه کمیږي؟
زه به بل چاته نه، جمیل ته کور ودانۍ وایم.
بلې، درنو اوریدونکو، د ډرامې څخه د ټاکل شوې یوې موضوع په اړه ژوندۍ بحث درته زه یوسف ځدران هرکلی کوم. تر 9 بجو پورې زموږ سره دا خپرونه اورئ. تاسې د یو کلی زرغږونو ډرامه هره جمعه 8:30 بجې ورپسې دا وخت په ټولنیزو، حقوقي، روغتیایي او ځینو نورو موضوعاتو بحث له ازادي راډیو اورئ. په ډرامه کې مو واورېدل چې خلک په خپله سیمه کې د خښتو بټۍ له لوګي په تنګ راغلي او دې کار د کلي چاپېریال خراب کړی. نو درنو اوریدونکو، ستاسې پان چاپېریال ساتنې ته پاملرنه څومره اړینه ده؟ په دې اړه هم راته ویلی شي چې تاسې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې
د پاک چاپیریال لپاره لوکومه اړه ډیر زوري گی 0999203540 او 0923255 موزمن سره داړي کشمیر دی. په باس کې د تل پچیر مل مهم لارو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې کارکونکو عبدالباقی احمد زیر سره دلته په سټوډیو کې له دهم پختل شي. احمد زیر په پیل کې تاسو ډیر په خیر راغلی، ستړي مشي
په خیر وسی، ډیر مننه، ډیر تشکر کوم چې تاسو موږ راوښتي او موږ ته وخت راکړ.
مهرباني. څنګه نن خو عوام پاک او کابل کې ان شاء الله تاسو به په تکلیف کړی نه وي؟
او ماشاء الله، هوا ډیره ښه ده او دا ورخته
ځکه چې باران
هوا په پاکوالي کې ډیر اثرات لري مثبت.
او همداسې ده، ان شاء الله چې د بارانونو سلسله به ممکن د افغانستان په ډیرو سیمو کې روانه وي او خلک به له دې بارانونو ګټه اخلي. او عبیدالله عبید سره د تخنیک په برخه کې دی هم تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوي. او موضوع تر ازو احمد صاحب، چاپیریال ساتنه یا د چاپیریال ککړتیا د نن سبا په یو نړیوال مشکل باندې بدل شوی، یو نړیواله ستونزه ده او ډیر وخت د بیلابیلو هیوادونو مشران کینی چې دا ستونزه حل کړي. اما په مجموع کې څه فکر کوئ دا هوا څومره ککړه شوې ده؟
البته تاسو منظور د هوا ککړتیا په خپل افغانستان یعنی کابل کې؟
په نه، په مجموع په افغانستان کې څومره اندېښنه د ستاسو د ادارې په منځ کې راپارولې ده؟ په مجموع کې
ډېر ښه. د هوا ککړتیا البته د وغټه معجله ده په جهان کې، او خصوصا په کابل کې. تقریبا په دې اخرو لسو کلونو کې بدبختانه زیات خلک کابل ته راغلي دي، یعنی ازدیاد یا زیاتوالی د نفوس څنګه چې پخوا وو تقریبا څو چند ډیر تفاوت کړی. او دلته زمینه دی کم خدمات خاری خدمات چی دی دا ډیر مشکل دی چې تر اوسه موږ په ابتدایي حالت کې یو. او یو ډیر مشکل معجله چې دی هوا د ککړتیا عوامل، هغه د زړو موټرو زیاتوالی دی په افغانستان کې، چې اکثرا دا موټر ډیر کلونه چلیدلی دي. او کم تیل چې افغانستان ته واردېږي، بدبختانه ووایو چې په دې باندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ډیر زیات کار کړی دی له مربوطه ارګانو سره.
خو بیا هم دا موضوع شته،
دا کوم تیل چې افغانستان ته راځي او حتی ګاز چې راځي، متاسفانه چې دا بی کیفیته دي، معیاري نه دي.
مهرباني. خیر اوسه احمد صاحب، اوریدونکو ته مو شمیره بیان کړي نو مجبور دوی هم واخلو. قاری صاحب زمونږ سره لمړی اوریدونکو دی، په خیر راغلی. کوم سیمه مو اړیکه نیولې او مونږ په کوم موضوع غږیږو؟ واتمن تاسو خسته پاغه اړه کرته وای.
بلې، قاری نه بوي له فرا ولایت نه مې اړیکه نیولې.
ډیر په خیر راغلی قاری صاحب محترم. فرا کې وضعیت څنګه دی؟ دلته کابل کې خو تاسو موږ له میلمانه مو واوریدل چې نه وضعیت ډیر خراب وي، ډیر کله د هوا په اړه باندې پتیره بیا په ژمي کې. الته څنګه و ژمي څنګه تیر شو؟ الته د هوا حالات څنګه دی؟ پلیډ راته وای.
بلې وروره، دلته خو د فرا ولایت کې تقریبا د دوی درې ورځې باران وریږي او نن هم تر ورځ د هوا ګرځمنه ده. یا خنسته په فرا کې نن پرن وړ مورز ولاته وړ مورز باران و وره دی. او اوس خو په فرا کې لږ ورځ د هوا سمه ده، بارانونه
اوس اسی د لوګي په اړه کراته ویل ته لوګي او هوا ککړتیا نن خو باران دی د څو ورځې ته ویلې دین اورا خو نور ورځ وضعیت څنګه وي؟
نور ورځ وروره ګرمي و، ډیره ګرمي و، خلک ډیر دغه ول بارانونه نه کېږي، بارانونه نست کستونه سره خراب دي. نو نور ورځ ګرمي و نن لا
نسبتا ډیره ککړه نه وي او ګرمي خو هغه په ګرمسیر ولایتونو کې راځي اتمن وي به.
او د میلمه څخه مې دا پوښتنه چې لارې سره خراب وي، دلته موټران ډیر په تکلیف دي، حکومت کولای شي موږ د فرارو د ولسوالۍ کې دا لارې وار ورغوي، سړکونه جوړ کړي، دا لارې خراب دي، موټرسایکلانو موټر په لارې نه
شي. قاری صاحب، هره جمعه لما د ماسپخین په وروستیو خپرونو کې مونږ د هر ولایت ته ځانګړي خپرونه لرو. اتمن د فارا چارواکي چې میلمه وي تاسو دا ستونزې ور تر رسولی شي. بل اوریدونکو ما خلو چې دای څه وایي، کوم سیمینار اړیکه نیولې او هلته هوا څنګه ده، څومره اندېښنه لري؟ مهرباني ورور. بلې، زمونږ سره خبرې کوي، ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده.
السلام علیکم زدران صاحب جوړ په خیر.
وعلیکم السلام ډیر په خیر راغله ستړې مشه.
چې خوار ماشي ملما ته هم سلام وایم. نوم می نبی ولاده د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د شیګان د کلی اوسیدونکی یم.
او ډیر بخیر راغلی نبی الله. زمونږ همیش خپرونه اوري مننه او اړیکه هم نیسې مننه. نن په چاپریال ساتنې غږیږو. په دې اړه ستاسو اندېښنې څه دي؟ کومه سیمه کې چې اوسېږئ وخت نا وخت دود لوګي وي که نه هوا پاکه وي؟ طبعا بدرنګ صاحب څه
ناروغۍ شي دا ټولې متاسفانه د چاپریال د ککلوالي له کبله نه راتېږي. همدلته خو موږ په غزني ښار کې اوسېږو، دوبی همدلته یم. نو دلته هم متاسفانه د نورو د ډېرو ښارو په پرتله د غزني ښار بیا هم تر یو حده پورې صفا ساتل شوی ده. خو بیا هم متاسفانه باید ووایم یو چې دا چریې ډېرې خراب داسې دي، نو دغو چریو تر یو حده د هوا کې کله کړي ده. او ستاسو له میلمه نه هم دا پوښتنه ده چې دغه د خښتو د پټیو یخو یو ځای یو ځای هغه هم له ښار نه د باندې، آیا بهتره به دا نه وي چې د چریو پاکوالي ته پاملرنه وشي؟
ډېره زیاته مهرباني نبی الله. خپل سیمو حال مې ویلی او بیا پوښتنه مزې سه مهرباني دوه اورېدونکو که څه ورته ووایه.
ډېر خښته اشاره وکړله. زه په دغه ورور چې پوښتنه وکړه د چرویو، چرویو منظوري بخاري دي البته چې لرګي پکې سوځي
ممکن هغه یا بټۍ د خښتو بټۍ
او د خښتو بټۍ خو طبعا ډېره ککړتیا منځته راوړي.
دا هر څوک کولی شي هر ځای کې جوړ کړي که نه؟ په دې څه
نه دا نه شي کولی. د چاپیریال ساتنې ادارې تقریبا ډېر کار کړی دی په دې مورد کې له دې زیربطو دولتي ارګانو سره چې که تاسو پام د کابل په ښار په اطراف کې مثلا په دشت برشی کې او چیر او چیر دلته بټۍ وي ډېرې پخوانۍ، او دې ادارې وکولی سو چې یعنی ډېر زیات فشار یې واچاو په دغو ښاروالیو په دې خلکو باندې تر څو چې دې بټیو لپاره یو ځای ته انکي لرې له ښار نه هغه ځای ته ان شوی ده. تقریبا چې د کابل ښار نه فکر کوم 25 کیلومتره دېرش کیلومتره لرې موقعیت لري. آماده اوس وظیفه د ښاروالۍ ده چې د هغو بټیو لپاره هلته سرک ورته وکاږي، سهولتونه ورته راوړي، اوبه ورته تهیا کړي.
کابل یوازې افغانستان، ټول افغانستان یوازې کابل نه دی، په نورو ولایتونو کې وضعیت
په نورو ولایتو کې هم دا کار شوی دی. بلې، هو په دې نورو ولایتو کې هم د ښارو شاوترخوا چې کې بټۍ وي دای بندې کړي دي، او حتی ځایونه ورته معلوم کړي چې دی باید هلته بټۍ فعال
یعنی هر څوک نشي کولی هر چیرې چې زړه وي خپل ځمکه کې
نه فعلا نشي کولی، دا کار نشي کولی.
او دا چې کیږي حتمن تاسو به حل لارې ورته لرئ چې باید دا موضوع څنګه حل شي. په دې اړه به بیا هم خبرې کوو په راتلونکو خپرونو کې. یو بل اوریدونکی هم اخلو چې د کوم ځای نه اړیکې نیولې. مهرباني ورور، خبرې وکړه، ځان دې خپله معرفي کړه ته. بلې دا ورور اړیکې وصل ده، خبرې نه کوي. بل اوریدونکی اخلو، تاسو ځان معرفي کوي کوم ځای نه اړیکې نیولې او د چاپیریال ساتنې په موضوع غږیو که نظر مو ولرو. بلې بلې مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د راډیو غږ مو بند کړئ، د تلیفون له لارې سره خبرې وکړئ، غږ مو مسافر راځي. مهرباني.
اوس څنګه
اوس ښه ده؟ مهرباني
حکومت
سیمه کې دا تسکم زیناړی کني ولي
زابل ولایت مرکز خلاصم
د سرحدي ولایت الته یو د ټیرونو سوځولو موضوع ده. بل چې بټي مټي کاروبار شتال تک نه
بټي مټي زابل کې نه بټي نشته. زابل کې یو دانا نشته، پالیس دی یو دانا پالیس دی یو واځي بسار کې ټیرونو دې سوځول
کیږي. او د موټر او تیل څنګه یې غم لوګي کوي؟
لوګي کوي ویل ته یو کار ته او دا یو ځای جوړی دی، دا پرمیټ جوړی دی، غم یو کار ده.
او مهرباني. او سنځي خو ډېری دي. دا یو بل موضوع ده چې هر څوک راځي هر څه سوځوي، حتمن دې تخته سم نشه رسیدای مننه خیر ستاسو پختنه مونږ واخسته او نظر مو مننه احمد زیب صاحب دې تخته حتمن تاسو نشه رسیدای چې وګورئ څوک چی سوځوي که څنګه
بله نه دې ته رسیدای شو ولې نه
څنګه
یعنی د کابل په خار کې دا ډیره وغټه معجزه و د ټایرونو سوځول د هډوکو سوځول د پلاستیکو سوځول غیره غیره په حمامو کې په نورو وړو په اصطلاح دغو کې د صنعتي تاسیساتو کې او حتی په حمامو کې دا اوس فعلا د ادارې وکولی شي دا شیانې بند کړي دي په خپله یو بخش د مفتشینو لري چې هغه همیشه ګرځي ګوري یې همداسې په ولایتو کې هم بیا هم په بعضو ولایتو کې مشکلات دي
که څوک دا کار کوي فرضاً ستاسو د لوایحو خلاف یعنی هغه څه چې سوځوي چې هوا ککړتیا رامنځته کوي څه چلند ورسره کیږي
دا ډېره ښه پوښتنه وکړله د چاپیریال ساتنې اداره یو پالیسي سازه اداره ده متاسفانه چې اجرایوي نه ده اجراءات باید نور ارګانونه وکړي درست اما ډېر ښه قوانین جوړ کړي دي مثلا د جریمو په مورد کې چې پارچی ورکی دي جریمو هغه څوک چې هوا ککړی په کومه اندازې ککړی دي دی ولپاره جرایم ست دي نقدي چې باید یې نوای خلخو متاسفانه په افغانستان کې غټ مشکل لاده چې بدیل نشه زه یو مثال درته وایم چې یو زوړ موټر د پخار کې روان ده زړه لاري ده د شلو پنځه سکلو په خواني دینه ډیر لوګي وږي چې دا محیط بالکل آلوده کوي ککړی اما کچیره د سړي باندې موږ دینه جرمانه اخلو او د دې د موټر درو د دې ژوند وابسته په امغه موټر باندې دی دی باید څو کی اوس دلته دولت بدیل نه لري چې اېدل لپاره نوې موټر اقلن په قسم باندې ورکیا یو بل کار ورته ته کی ترڅو چې دا معجزه حل شي دا غټ مشکل ده نو ځکه دا عموما په افغانستان کې نشته په خدل افغانستان ډیر یو غریب ملک ده
خو سراسر یعنی سونز یو بل سره تړلې دي
بل
اخر حل شوی نه دي همداسې ده اردن کې بل مخلو چې دی څوي بل مهرباني خبر یو کز مونږ سره وصلې
د لوګار کې موږ نور هوا خاده خصاب او د پولیو شینه ډیر سخت پازابې چې د پلاستیکو ډیر سخت پازابې دا یو مصیبت باندې لپاره ګرځولای د دنیا مقصد تیارې خواته ګوره پلاستیک چې وګوره خو چې په ټول پلاستیکو نیولې دا یو لوی غضب ده لږه غضب سم
او د پلاستیک خلک سوځیم کې اواز چاپریال یعنی زمکه سری ککړ کړی دا
سوځیم خلک او دغه چې پټي ټولې نیولې د لوی مصیبت د پلاستیک ولې افغانستان ته راوي د افغاني خلکو چې نه استعمال او هغه خدای دې ځکه ملک
او څنګه لوګر کې د بارانونو لړۍ پیل شوې د باران وری کنه
ونه مقدار ډیر خو بارانونه وشو
فکر کوي د زمکه او د حواله لپاره ډیر ګټور وي نه
او تعالی انشاء الله د برکت کې واچي
او مهرباني مننه د لوګر څخه ورته کوم
مننه
فکر کوم یو وخت کې داسې لړۍ پیل شي و چې پلاستیکی خلطې چې کومې دي دا باید بند شي په بازارونو کې دا کوم ځای ته ورسېد
بله او دا د پلاستیکو موضوع یعنی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې مورد کې ډیر کوشش کړی دی چې د پلاستیکو بدیل کې باید د کاغذ خلطې استعمال شي لکه څنګه چې په خو افغانستان کې یو کاغذ هیڅ معجنه نه لري دا عضوي مواد دی په خپل تجزیه کې یا ما پلاستیک ډیر کلونه دربر نشي چې دا تجزیه شي او پلاستیک ډیر مشکلات لري نو دلته دا اصلا د ښاروالانو دا ډیره مهمه وظیفه ده چې په ښارونو کې دغه موضوع د پلاستیک کنټرول کی او بل واردات د پلاستیک په دې باندې باید خپل دولت غور وکړي او تدابیر ورته ونیسي
او پلاستیکو رنگو کوم فرق دی فکر کوم توري ډیر زیات غلیظ وي هغه ډیر لوګای کوي
او پلاستیک طبعا دانو د صنعت د نوی صنعت البته حال د چې ډیر سہولتونه جهان ته راوړي منسه په څنګه کې ډیر مشکلات دي چې یو پلاستیک دي او پلاستیک خصوصا د زراعت په برخه کې ډېر راټ مشکلات دي چې لکه څنګه چې دی ورور اشاره ورته وکړه چې دا په یالو په مزکو باندې خبري یا د باد پاسته او معنی د نمو د بوټو د نباتاتو ګرځي
مهرباني درنورتون کو نور ساسو اړیکې نو شو خپل اما 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 1 0 شمیره ته مغږیس پیغامونه پرېګ دې مونږ پراتلون خبرونه کوم د چاپریال ساتنې په موضوع غږیګو اتمنې در تخبرو اما ځکه خلک څنګه احساس وکړي چې خپل چاپریال پاک وساتي په ارزه ځای کې بټۍ جوړه نه کړي، پلاستیک نه کاروي، د خلکو مسؤلیت تر ډیره. خو زه پوهیږم چې تاسو او ټولې دولتي ادارې ممکن ارزی ته ونه رسیږي، خلک باید څه احساس وکړي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. د چاپیریال ساتنې په مسایلو کې خلک ډیر مهم رول لري. د خلکو رول ډیر مهم ده، او خلکو ته باید عامه پوهاوی لاره دا شیان ورو پیژندل شي.
مونږ هم دا خبرونه هم دی لپاره چلو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک پوه شي چې کاوا ککړه کیږي، زیانی بیرته دوی ته رسیږي. ډیره زیاته مهرباني احمد زی صاحب، له تاسو نه ستاسو حضور نه مونږ به په راتلونکو خبرونو کې هم په همدې موضوع غږیږو. احمد رانا اوریدونکو، ستاسو اړیکې اوس نه شو اخیستلی، نهه نیمې بجې بیا په دری دا موضوع چلیږي. هلته ستاسو پیغامونه خپرو، 0 اوس 0 شپږ 0 0 1 0 1 0 شمېرې ته مو غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. نو دا خپرونه پای ته رسیږي. مننه احمد زی صاحب. بله خپرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي، تاسو ورسره اوسئ. تر نیم ساعته خبري مطالب لري.
یوسف خان.